په پی خبر کې د مخام 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له بوریوال کاکړو.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې له افغان طالبانو سره د ډیورن پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو او ټاکل شوی ده چې نن د ایران د اټومي تړون د بیا بحالۍ په اړه خبري په ویانا کې پیل شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې له افغان طالبانو سره د ډیورن پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 26 په کراچۍ کې خبري غونډې ته وکړه. دوی ویل چې افغان طالبانو باور ورکړی چې مزکه به د پاکستان پر ضد نه استعمالېږي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
دی وای چمنگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې خپل ځمکه با کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان حکومت وای چې له افغانستان سره پر پولا د اغزن تار لګول 90% کار کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمیر ښارونو کې تلین ولمانځي خو مرکزی جلسه به یا په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. دې جلسې ته به د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری، د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمیر نور سیاستوال ویناوي کوي. بېنظیر بټو د 2009 کال د دسمبر پر 8 د راولپنډي په لیاقت باغ کې تر جلسی وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دا وکړې ده چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالي بودیجه کې د 45 اربو روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د ده په وینا دوی دا معلومول غواړي چې د قبایلي ضلعو دا فنډ چیرې لګېدلې دی. بل پلو واکمن تحریک انصاف ګوند استازی او په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړی اقبال افریدی وایي دوی ته دې دغه بې قاعدګۍ په ګوته کړل سي چې ذمهوارو ته سزا ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځ یو عسکر وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 26 د ډیره اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې هغه مهال سوی چې د پاکستانی پوځ یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ورختلې ده. د کراچی تانی د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال رادیو ته د دې 14 او مرګ ژوبلې پخلی وکړ. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته په استولي پیغام کې د دې ذمواري منلې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی چې پاکستانی پوځ د لټون عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې 6 بېګنا کسان نیولې دي. د غورځنګ یو ځایي مشر همایون توریالی د دسمبر پر 26 له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې پوځ دا کسان د دسمبر پر 14 هلته تر 14 وروسته له ځان سره وړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر جان خانزیب مومند مشال رادیو ته وویل چې دوی په دې پیښه حال نه لري. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال رادیو ته وویل چې دا سیمه د پوز تر واک لاندې ده او هغوی دوی ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي او ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبري نن په ویانا کې بیا پیل سي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبري کوي خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده. د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلی چې اروپایي مرکچیان هیڅ نوې ګامونه نه دي وړاندې کړي او نه هم د په وینا په خبرو اترو کې په تیر پړاو کې رغنده وو خو د درو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په دې اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته ویلي چې افغانستان سره پر پوله د اغزن تار اړوند مسلې به له طالبانو سره په ګډه حلوي. پرون بیا د اسماعیل خان په کولاچی کې د پوسټ پر یو گاڑی د سړک گاڑی بمی چاودنه شوې. د سیمې د پولیسو مشر په حمله کې دا وخت مرګ ژوبلې او د دوی د لټون عملیاتو په اړه داسې وایي. د پاکستان سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټه مشر له حکومت غواړي چې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي بجټ دقیق حساب کتاب وکړي.
منګا اوډیټر جنرال نه غواړو چې هغه یو فورنزیک آډیټ چې جمع کی پارلیمنت کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللي او چا استعمال کړي.
او نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د پخوانی مشر بېنظیر بوټو په راولپنډی کې د وژل کېدو 44 کاله پوره کیږي. د دې ګوند یو سینیټر وایي نوموړی په جمهوریت مینه و.
هغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراټیک پروسیس یقین لرو. هغه اپوزیشن ګوندونو ته یو خپل مقام ورکول غوښتل.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار اړوند مسلې به له افغان طالبانو سره په ګډه حل کړي. دا د هغو رپورټونو له خبرېدو وروسته چې د روان دسمبر میاشت پر شلمه ګواکې طالبانو ننګرهار ته څیرمه پر پوله د لګول شوي اغزن تار یوه برخه لری کړې وه. شیخ رشید پرون د دسمبر پر 26 په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه حکومت یې غواړي له افغانستان سره نه یوازې په خپله مرسته وکړي بلکې د نړیوالو کومکونه هم د هغې واد لپاره جلب کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه پخوانی او په اسانه د حلېدو نه ده. د نیاز علي په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وایی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پوله د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سره به په شریکه باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په 26 په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پوله د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کار کړي او قربانیان یې ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دی وایی چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګول د افغانستان په راګ سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي. او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دي چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پوله د پاکستان لخوا لګولې شوی اغزن تار لری کړی وو. او بیا وروستو ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پوله د اغزن تار په اړه خبرې شوي او کومې شخړې چې مخې ته شوي وي هغه حواري کړې شوي دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 26 به په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
کل 2 بجے میٹنگ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2019 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان سره په پوله د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچۍ پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسي چې دا مسله زر ختمېدونکي کې نه ده، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د دې پولي په اړه دریځ تر یو بل سره ډېر مختلف دی.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا،
دی وایي چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې به تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره داسې پولي ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه، نو دا د څه وخت لپاره کېدای شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان اولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلې، نو دا خبره ډېر فکر ته اړتیا لري.
په بہت غور و فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په 24 د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمین میا رضا ربانی په حکومت سختی نیوکې کړې وي او د بهرنو چارو وزیر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لرې کولو په اړه دې پارلمان سره ټول معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د جنوري په میاشت کې شیخ رشید احمد ویلي وو چې د افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګولو 89% پورې کار پوره کړی شوی دی. د دسمبر په 26 شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې له ایران سره هم په پوله اغزن تار غځوي، خو هغه دا ونه ویل چې تر اوسه د ایران سره په پوله څومره اغزن تار لګولی شوی دی. پاکستان له ایران سره شاوخوا 9.5 کیلومیټره پوله لري او پاکستان په دغه پوله کال 2019 د اپریل په میاشت کې کار پیل کړی وو او ویلي وو چې د 2021 کال د آخري پورې به هم دغه پروژه سر ته ورسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د دسمبر پر 26 د اسماعیل خان د تحصیل کلاچی په روڑی سیمه کې د پاکستانی پوسټ پر یو گاڑی د سړک غاړې بمی چاودنه شوی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو او چارواکي مشال ریډیو ته د دې چاودنې پکې د اوخت مرګ ژوبلې پخلی کړی دی او ویلي دي چې د دوی عملیات، د لټون عملیات یې روان دي. تر هغه طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په واستولي پیغام کې د دې برید ذمہواری منلې ده. اشتیاق مسید نور حال کوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه روڑی کشه 13 ورځ پشپشویشتم دسمبر سحر 9 بجې د پاکستانی پوځیونو گاڑی ته د سړک په اوړه خواندی بم ورچاو دی دلای دی چې په نتیجه کې یو پوځی وژل شوی او درې نور پر هر جلی شوی دی. د دغې بمی چودنې په براکښې د کلاچی تونې ایس ایچ او خانزاده خان مشال ریډیو ته وویل:
کلاچی تک کی مرور رسی دا رو دیکھ لیا کو آتا پلیار سے آئی ڈی لگا والی وائر بلاسٹ سے جیر پاس جو سفیدار وہ دواس پایون زخمی دی جو اس کوئی سائٹ سوئی دی سارتی اپرسن خم بمرا وقت چی ناکتون وطان بسا ہو یا کو تنتیجے کا ون رسی دی.
دی کلاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شی وجل شوا سپوہی دی محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دی سبیدار فیاض سپوہی پیر محمد او دی سپوہی عزیز پا نمونو پی جاندل شوی دی. او پا کلاچی روڑی سیمک شی پا پاکستانی پوزی گاڑی بنے دی بامی برید زیمواری دی تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر رولاجلی و بیانک شی مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د جنوبي وزیرستان د شکتوي ځینې اوسیدونکي وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتی ځواکونو د دې سیمې شپږ کس بے ګناه کسان گرفتار کړی دي. د دې ضلع د پولیسو مشر مشال لډو ته ویلي دی له دې گرفتاریو نه دی خبر او چې کله هم معلومات ترلاسه کړي نو بیا به خبره ورباندې وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره یې په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی البته زیاتوي چې د سیمې د امن ذمهواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. اشتیاق مسید بیا هم دا رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدین کی ویایی چی در 14 دسمبر بنے پا پاکستانی پوز دی بامی برید ناورستا دی لٹون پا ملیات کشی پوز دی سیمه شپیش بے پلوه کسان گرفتار کری دی. پا دغی براکشی دی پشتون جغورن غرزنگ شکتوی سیمه مشر همایون توریالی مشال ریڈیو تا وویل.
دا یوا و تا مرسی دیلتا دا مکاش شایی و نو یغنا دیتا یو دی سکول تیچر و دو کسان وی اید آغاز غشتی وی چی تو سروش استای ته امداد د سرکانو چاویرا غلی وی په دمان سره د مکار شو یو هغه کا سونی په موقع والی دی په مخ فوج رغلی دی درې کسانی د کراچخه له نو خوستی دی بیگونا او درې کسان میرالی کوم ورته مزدری کې کړه سټ کیو خستل او خپل هغه غریبونی هانی نیولې دی وړي.
د شک دوی سیمه یو مشر ملک سید انور د گرفتار شوی کسان په باراکشه د پوزي چارواکیو سره د شوی جرګې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
چې کوم د ون کارنل دای کارنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس مې ور سره وک او بیا د پیرا ایریا چې د کیم ایوا رودریم یغه ول جرګار غشتي و یو خبره دا وکړه چې را مزید چې کیم خلق انوال دی مثال په طالبون کې دی نو دغه خلق نه توس د برات اعلان وک آکی کیستای کپ دانه ورستي چې مشته داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د میش دادای چې مشو بیا غ خلق کورینه ډنګاوی او د دغه چې کیم بچون وی دا ها ویلج بدر کاوی ا مخ خپل ذاتی خیال دادای چې چونکی مشه دغه شی زموور نه چې مش امن ورته جوړ خو کا چیرته عام خلک د تکلیف بار بار وها دا د سرچ اپریشن په نوم یا به ګنا خلک نیول چې درې میاشتې پنځه میاشتې نه بعد یي چیرې سوري د سړی د روخ له دغه به ګنا دی مو خپل بیا ایریا خلک ته مسجشن دی نو میځ د وطن ورته خوشي چې کله امن روشي به میځ ورشي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومن سره په شکتوی سیمه کې د شپږ کسانو د گرفتاری په باراکښې تماس ونیولی. هغه وویل چې د دغې گرفتاری نه زه خبر نه یم خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان ویایي چې د شک دوی سیما په قطبی وزیرستان کښې میشت د پوځي چارواکیو د ولکې لوندې دو او دغې پوځ د سویلي وزیرستان شکتوی سیمه کښې گرفتار شوي کسانو په باره کښې د سویلي وزیرستان انتظامیه خبره کړې نه دو
فیصدي. دا کیسه فلحال د هغه ځي مشرانو او د یونټ خپلو کښې روانه ده چونکې اپریشنلي دا یونټ ډیم نارت سره نو زموږ بریګیډ زنډر هم نه راځي.
د خوفیه ادارې یو چارواکي د نوم نوشولو په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتوی سیمه کښې پوځي سرتیریو ته بامی چاودنه ور شوې وه چې په نتیجې کښې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارژلی شوی و. د دغې بامی چاودنې ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاری کړي شوي بیان کښې منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000. 13,500. اول از ذرات سواتیا کلو هرتز.
په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه شوي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې حملو تر ټولو زیاتې هغې په بلوچستان کې شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې بریدونو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د حملو ذمهواري بېلابېلو وسلوالو ډلو منلې دي. دا او ځینې نور معلومات د ګلایاس په دې رپورټ کې چې د 2021 په اوږدو کې په پاکستان کې شویو امنیتي پیښو ته کتنه پکې شوې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ جوړه واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 260 امنیتی پیښې ریکارډ شوي چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتی سرتیری او 240 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوی کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وي. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو، خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوة ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 12 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوة ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلایز لکې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوی برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې د اف سی ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 9 مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14 د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اردن کو د دسمبر 20مه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بنظیر بوټو 14م تلین دی. هغه د 2000 زیږدیز کال په همیاد نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د یوې جلسې پر مهال په وزانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیدت او احترام لمانځي. زموږ خبریال شانواز ترغزی د دې ګوند د سینیټر ترڅنګ د پیپلز سټوډنټس یونین له یو پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بینظیر بوټو د مرګ پورس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي. ولې تر ټولو غټه غونډه د بینظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سن صوبه کې کیږي. د دسمبر پوښ په ګوښتمه سن ته د پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي ورسېدلو. د بهرمن تنګي خپل مشر ورور بشیر تنګي اډوکیټ هم د بینظیر بوټو سره 14 کال وړاندې په دغه 14 کې مړ وو.
هغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراټیک پروسس یقین لرو. هغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چې کوم دی چې عوام ته دا پته لګي چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصلې کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصلې کیږي.
بې نظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شوی و. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وې. ولې 1900 کې پلار ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زوره کوزه کړې شو. په ذوالفقار علي بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علي بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1901 کې پانسي کړې شو. نو تر هغې وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي هلې ځلې بېنظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بېنظیر بوټو په کال 1904 پورې لندن کې جلاوطنه وه. ولې کله چې پاکستان ته واپس شوه نو په 1908 کې د اګست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرل ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغې وروسته پاکستان کې جمهوریت بحاله شو. په اول وار بېنظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1908 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوه. بېنظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. خو دوه کاله پسې حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شوه. خو حکومت یې یو وار بیا په دسمبر 1996 کې ختم کړی شوی و. د پیپلز ګوند د کونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادي او سبزی د بېنظیر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروسته څو وار لیدلی و.
ملاو شو مخابق شو بلته نو هغه مانه تپوس کو بغزادي صاحب آپ کہاں ہوتے آپ تو بالکل نظر نہیں آتے. 1987 او بیا پر 1992 کې زما دویم ملاقات د هغه سره بالمشافه. خو هغه ته هغه زما نوم هم یادو او ور سره زما چهرا او پیژنګلو دا مطلب دی چې دا هغه ته یادو.
بېنظیر بوټو په کال 1999 کې د پاکستان نه دوبۍ او بیا لندن ته لاړه وه چې پاکستان کې ور باندې د مبینه مالی درغلي او ډېرې مقدمې هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګانې هم اورول شوې وي. په کال 2000 کې د 18 اکتوبر پاکستان ته راغلی وه چې ګنې هغه دې په 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 20مه په لیاقت باغ راولپنډۍ کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوه. د بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن او د قومي اسمبلی غړی دی موده وړاندې د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د بېنظیر بوټو د ژوند په سیاسي او کورنۍ حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وایي ټول ژوند هغې موږ ته ښودنه کړې وه چې څنګه به یو ښه انسان جوړېږي، څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کې وه د ملک اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. شاید هغې خپلو بچو ته دومره وخت نشو ورکولی، خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد غونډه نه وي چې بېنظیر بوټو به نه وه ورغلی. د پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بېنظیر بوټو د مرګ ورځ د دسمبر په 20مه، ولې د هغې د پلار ذوالفقار علي بوټو د مرګ ورځ د اپریل په 4مه مانځي او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سند صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دوال خامخا ورځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420022112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مایو.
په خبرو کې د ماخام 15 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 18 په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي افغان طالبان باور وکړي چې مځکه به یې د پاکستان پر ضد نه کاریږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمیر ښارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزي جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بینظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 18 نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دا وکړي چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالي بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیګا مشال ریډي تول چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځ یو عسكر وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 18 د ډیره اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې سوي ده. تیریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې ده. او ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل شي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
مشال لريو لن خبرونه مورید له سبب له موجود امریکا د ولسمشر مرستیاله د طالبانو له خوا افغان خزو سره د کیدونکو کی چلن په اړه اندېښمنه ده. کاملا هرس وایي دوی پوهیږي چې طالبان له افغان جنو خزو سره مناسب چلن نه کوي. بل خو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو څنګ مرستیاله حیدر بار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ګام یا د امر چې ګني افغان خزبه محرم پرته د لری فاصله سفرونه نه کوي دا غوی د زندانی کېدو په معنا بدلې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د خزو حقوقو ته ژمن دي. جزئیات زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخې دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. څو ډاډه شي چې هلته لنجون او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل د افغان خوځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې امله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټولو اتباعو حقوقو تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسېږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوه برخه په دوه کې د سولې د مرکزی پلاوی غړي هم دي په زلونو ژمنه کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بسونځینه جوړه. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان خزو انجونو سره د کیدونکو چلن پاړه ناخوخه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خزی له محرم پاته له 45 میله واټن ډیر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان دا ادعا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریځ ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو اغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هېڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په سواد کې د بارانونو او پر غرونو د واورې لړۍ پیل شوې چې ورسره سم سیلانیانو د سیمې تګ شروع کړی دی. پخوا به ډیری سیلانیان ملم جبې ته تلل، خو له تیرې څه مودې راهیسې د ځایي خلکو حکومت ترمنځ د ځمکې پر سر د لانجې جوړې شوې چې له وجې د سیمې سیلګري اغېزمنه شوې ده. په سواد کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د ملم جبې د ځمکې مسلې حل کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیلانی سیمه بلمجبا چې هر کال پکې د واورو لوبو مقابلې هم کیږي او دغه سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې د سیلانیانو لپاره چیر لفټ، هوټل او نور د خوند شیان لګولي. خو د سیلانی مرکز د تیرو دوه میاشتو راسه د ځایي خلکو او کمپنۍ ترمنځ د ځمکې د ملکیت په شخړه بند دی. ځایي اوسیدونکو وایي چې کمپنۍ د دوی په ځمکو قبضه کړي او په تګ راتګ یې ټکټ لګولی، ولې بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې دوی د اربونو روپو لګښت سره د حکومت نه لیز اغسته. اوس د واورې ورېدو سره سم سیلانیانو د سیمې مخه کړي، خو یو خاص ځای نه وړاندې سیکیورټي والا سوکوم نه پریدي. یو ځای تن علاؤدین وایي چې لوی زیان روان دی.
که ریزارټ بنی نو د کپنی هم نقصان کیږي، په کروڑونو روپۍ لګېدلې او اګریمنټونه شوي دي. که پرس کا دلته به د لوکل کسانو بو سره پاپړ پکوړې هم خرچ شوي، داغو بو سره هم پیدا کېده. نو ریزارټ چې د کم وخت نه بند دی، نو دواړه طرف ته ډېر غټ نقصان دی. که په دې کې چرته ګورمنټ او ایم پی اے ایم این اے صاحب او داغې نه علاوه زمونږ اسسټنټ کمشنر ډی سی صاحب دوی کوشش وکړي او دا مسله په ښه طریقه باندې حل شي، نو دواړه طرف ته پیدا وشي، د کپنۍ طرف ته به هم پیدا وشي او لوکل خلکو ته به هم پیدا وشي.
د منګولي اوسیدونکي محمد علي چې سیلانیان ملم جبې ته په خپل ګاډي کې وړي راوړي وایي چې سیلانیان دغه ځای ته تک کول غواړي، خو هر څه تړلی شوي دي.
د ډېر خلک د خپل ټوریزم کار کوم، د میلمانه بیا هم راولم او زه ډېر زیات ښکلی دی، خو کمزوري صرف زمونږ دغه ده چې دا بند ده. نو داغې وجه اوس مونږ ته پدري شته، دا ولي څوک وایي ټیکټ یې زیات دی، څوک وایي زمونږ خپل عوام پکې نه پرېږدي. نو اوس په دې کې د حکومت او د دې عوامو خپل فیصله ده چې دا وکړي، نو نور خو زما په خیال چې دې ته خلک ټوټه سوئزرلینډ وایي. د پاکستان
د پنجاب صوبې ګجراواله سره تعلق لرونکي د سیلانیانو ټولګي یو تن نبیل چې واورې پې وریږي او د ملم جبې ریزارټ نه په فاصله کې ولاړ دی وایي
صرف منی سوئزرلینډ دیکھنے، کیونکہ سوات کو منی سوئزرلینډ کہا جاتا ہے
اور ادھر سوات تا اڑ کے شار سوئزرلینڈ ویل شو. دلته چې څنګه واورې وریږي واقعي سوئزرلینډ دی. سپ یو افسوس دی چې چیرلپ نه چلیږي. کچری چیرلپ چلے دی نو خونبه نور هم زیاتو.
اگر چیرلپ چل رہی ہو تو اور انجوائے ہو، اور مزہ آئے.
یو بل دا پنجاب سیلانے چی سوپیان نمی گی وائی چی ملم جبیتا دا وارو پا دی موسم کی صرف چیئر لفٹ کے چکر تا راغلی ہو.
ہم وہاں کلام میں تھے، وہاں سے میں پتا چلا کہ وہاں پہ چیئر لفٹ ہے، ہم وہاں سے یہاں
مونگ کلام کیو حل تارا تا معلوم شوا چی ملم جبی کی چیئر لفٹ ہے. مونگ دا چیئر لفٹ لپارا راغلو دل دا مو وارو ورے دل اولی دل خو چیئر لفٹ بند ہے اور مونگ تری خون وانا غستو. زمون شکایت تے چی چیئر لفٹ زر تر زر پرانستے شی.
ہماری ان سے شکایت ہے کہ اس چیئر لفٹ کو چلایا جائے جلدی سے جلدی.
پتہ آڑا دا سوات نا د صوبای اسمبلی ممبر او ډایرکټ چیرمن فضل حکیم وای چې ترته د ضلع انتظامی لخوا دا مسله حل نه کیدل د تشویش وړ خبره ده. دی به اوس په ذاتی کوشش دغه مسله حل کوي.
زه ڈی سی دو انعام کوم او کمشنر صاحب ته ان شاء الله دا مسله بالکل حل کیخه هم سې کین نه اور کز ڈی سی سپتمبر مو کمشنر صاحب ته زمو قومي مسله دا زمو بکر به خپل قوم د ریلیف مور کو او لوکل خلکو ته ریلیف ور کو ځکه چې لوکل خلک ته او ټوریزم مو مهم دیتا چې کوم ځای ټوریزمي حال ته مله لوکل خلکو ته پیدا ورسی نو ان شاء الله زغه تر کیس پاول کو
د سواد سیلانی سیمې ملم جبې ته به زیاتره سیلانیان د ګربې په موسم کې ورتل ځکه چې لاري خراب وي او د واورو په موسم کې به بند وي ولې تیر دوه کالو راسي لاري سمې شوې دي او اوس ورته د یخنۍ په موسم کې د واورو لیدو لپاره په زرګونو سیلانیان تک کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په ورځو کې د میشتي میلې اوسیدونکو د بجلی نشټوالي لوجې شکایت کوي. دوی وایي د شپې مهال یوازې 4 ساعته بجلی لري، چې دوی په خبره د بجلی د نشټوالي د دوی ژوند ورګران کړی دی. بلخوا چارواکي وایي د کلای هډ کوارټر په ګریډ سیشن کې د یو ترانسفارمر خرابېدو له وجې د بجلی نشټوالي ستونزه جوړه شوې، خو دوی ته ویل چې د دغه مسلې د حلولو هڅې روانې دي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په اورگزو د مشتي ملي اوسیدونکو فرید الله مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی په ټول اورز او شپه کې صرف 4 غنټې بجلی وی، خو هغه هم داسې وی چې ولټیج کم دی او بل د شپې پر وخت را پرېګ دی چې تر هیڅ फायदा نشیا خستله.
نمود ایس ڈی او اور حکومت نه دا گزارش ته چې مهرباني دو کی دا کوم شپه 12 بجې بجلی رسی دا د ورځې ټایم ته کی ځکه چې اسیم 24 غنټو کې صرف 4 غنټې بجلی دی نو 4 غنټې بجلی د کم اس کم دا خو ورځې چلیږي.
یو بل ځای تن حلیم ګل مشال لډیو ته وای په سیمه کې یو خټ بازار دی چې پکې کاروباري حلی زله د ورځې پر وخت کیږي، خو مسله دا ده چې یاد محکمه دوی ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. حلیم ګل زیاتوي بجلی نشته نو په سختو مشکلاتو کې دي ځکه چې د ژوند زیاتره مسلې ته بجلی سره تړلې دي.
مو ته ورځې ټیم کې یو منټ بجلی نه وي نو مو خلکو ته ډېره سخت تکلیف ته وو به ولا تکلیف ته مو ولا خلکو اکثر سکوم دي ټوبیلونه دي هغه به سره چاليږي او سولر انرژي پلانټس دي ځکه بالکل نشته نو ټول وو ولا خلکو ته تکلیف ده.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر زر محمد مشال لډیو ته وای د کلای هډ کوارټر په ګریسټیشن کې درې ترانسفارمر دي چې پکې یو دا و خراب دي نو ځکه پوره بجلی خلکو ته دونه شور کوله. زر محمد زیاتوي خپل مشرانو ته په رسمي توګه ویلي چې په ګریسټیشن کې ترانسفارمر دي زرته زره ورته ټیکړی شي.
ترانسفارمر نه شپږ فیډری وتی دي نو ته لګ خپل کیلکولیشن وکړ چې دوه ګنټې په یو فیډر ته مو دوه ګنټې ورکو چې دونه 12 شوي نو مسلسل 12 ګنټې مصروف دي ترانسفارمر. اوس 12 گھنٹے کچھ دل از ٹائم چینج کم یا بز بلا ٹائم چینج کم
په اورگزو کې دا وخت یو گریسیشن فعال دی چې ورنه د بجلی محکمې تر مخه شاوخوا شپږ سوه کمرشل صارف په شمول تر 1000 د بجلی کنیکشن شوې دي. حکومت په یاد گریسیشن کې د بجلی لوډ کمولو لپاره فیډر زیاتولو سره هغلته د ترانسمیشن لائن درجه 132 کې ویته د کولو منځوري ورکړې ده چې د چارواکو په خبره له دغه سره د سیمې بجلی به تر ډیره حده خشي. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان سینټ لپاره د سفران کمیټې قائمه کمیټه چیرمن سینټر هلال الرحمن دا وکوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره په منظور شوي حکومتي بجټ کې درغلي شوې ده. نوموړي د سینټ له چیرمن سره دا مسله شریکه کړې او لاغي غوښتي چې رڼې پلټنې وکړي. رحمان د دسمبر پر شپږویشتمه مشال لډو ته وویل د سفران کمیټې په وروستۍ غونډه کې د قبایلي ضلعو د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورته معلوم شو. وفاقی حکومت روان کال په کمی بودیجه کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 78 اروپ روپۍ بیلې کړې وې. په کمی سملا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي بیا وایي د قبایلي ضلعو په بودیجه کې د شوې درغلۍ په اړه دی یا بېقاعدګۍ په اړه دی دقیق معلومات دوی ته ورکړل شي چې په اړه یې کاروایی وشي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 26مه د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن اووی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي را غوښتي وو چې د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو لګېدلې فنډونه ورته وخایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلي ضلعو د بجټ په 8 ارب روپو کې 5 ارب روپۍ غیب شوي. د نوموړي په خبر لدی روستي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړه چې د دې غبندي فرانسیک پلټنې وکړې شي.
دا کوم چې زه پرون ولاړم هاوس کې نو دا منیسټر ویل چې موږ فاټې د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوي دي کافي. مطلب اکثر هاوس کې خو دوی غلط بیانیو کې بیا هاوس ډیر ممران ته پته نه خو زه چونکی هغه لوکلم نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنټ وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدلې. نو اوس هغه کې دا ده چې دا 45 ارب روپو موږ اوډیټر جنرل نه غواړو چې یو اوډیټر جنرل اکاؤنٹ چې کوم دی دا چونکی صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارینزک اوډیټ چې جمع کی پارلیمنٹ کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللی او چا استعمال کړي کم ډیولپمنٹ سکیم اگینسٹ هغه ریلیز شوی دی. زیات تر سکیمز به داسې چې هغه د فاټی سکیمز نه دي.
مشال ریډیو چې په دې خبره چې غنی د قبایلي ضلعو په بجټ کې درغلی یا غبن شوی د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي او د سفران لپاره د پارلماني سیکرټري اقبال افریدی نه وپوښتل نو هغه وی دوی ته په ګوته کړي چې کوم ځای درغلی یا غبن شوی نو حکومت به یې پر ضد اقدامات وکړي.
بل فرض یو سینیټر یا د سټینډنګ کمیټې چې کوم د چیرمن دی دا یو ثبوت راوړي په هغه واضح کونده پاغه کې د کرپشن یا داغه د فاټا فند په کی پی کې لګې دلی وی نو موږ به دا اپریشیټم کوو د مرسته بم کوو کنه تشیل زمونه لګې تش صرف حکومت تور لګې خو زمم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډینګ کمیټي د سینټ او سپران سټینډینګ کمیټي د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس روغواړي او پاغه کې د دی واضح کی چې موږ هم پاغه کې د ملګری شو چې دا غبن په کوم ځای کې شوه دی. تاسو ګورئ د دین زیات مخالفت او د خلاف موږ روزو.
کال 2013 کې د مئی په 23مه نیټه د 25مه آئینی ترمیمی بل په منځوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړې وي او په دغه موخه ویلي چې د قبایلی ضلعو نه به تر د راتلونکي 500 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دا رنګ به ورته تر د 100 کالو پورې هر کال د این ایف سی یا مالیاتي کمیشن ایوارډ په مد کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي.
دا سراج ظهیر رپورٹ ہو. اور دن کو تر درینیم کال زیات مد کی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګړی شوی خو اوسیدونکو وایي چې د انضمام پر وخت ورسره کمی د ترقیتی کارونو کمی وادي شوی هغه په مکمل توګه نه دی عملی شوی. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړي وایي د خپل حکومت په مدعا په تیره په روان 2021 کال کې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا یو شمیر کارونه سر تر سول دي. دا چې په 2021 کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کومه حده عمل شوی زموږ همکار احمد الله یې پاړه رپورټ جوړ کړی دی چې د قبایلی سیمې د یو اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی وو. په کار دا چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره او اسانتیا لپاره کارونه شوی خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولي.
دا د باجوړ عنایت سلارزه دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انضمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانه کمی دي. په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابری دي. د جینکو لپاره ډیگری کالجونه جوړ نکړې شول او تر دې چې په تیرو درینی مکلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې دي سیدي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټول نه غټه مطالبه زمونږ دا و چې په این ایف سی کې کوم 3% شیر دی چې هغه به مونږ ته ملاوي کې. او بل یو د مایوسي خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لږ لګیدل نه دی هغه ډیر زیات باوند شوی دی. نو کمزوري نه ډیر زیات دی چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمې چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی دی یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبو څښلو انتظام نشته، بجلی نشته او ډیولپمنټل کار خو هیڅ هم نشته. ما ته دی وښي چې یو میگا پروجیکټ دلته شوی دی، موږ سره د بارډر مارکیټ منلې وي، موږ سره بارډر کولا ویدل منلې وو، دا د سوبې فائده ده. دوی د موږ ته دا وکړل، هیڅ نه دي شوي، ګپ لګې ټوټلې موږ سره ګپ روان دی.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړې شوې. جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې تر ګډېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازی مفتی عبدالشکور وای قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم پخوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی؟ تر اوسه پورې نسی وارډ نه را کړی، نو دوی خو ډېرې وعدې کړي، خو ضرور یې کړې وي. فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي، خو د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسټي یا یو کالج جوړ شوی، مونږ ته دې ښار کې کنه. دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې. که چېرته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی، هغه دې عمر ته وښایي چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی دی، مونږ دې وایي.
قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملي کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلي ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو، اوس کوم حالات دي، خو کنه خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلي علاقې جوړ شي، دا هغه لپاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړه همدغه شانتي سکولونه همدغه شانتي چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لحاظه دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کاله کې جوړ نشونو قبایلي علاقې به په 3 کاله کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلي ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاري کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولونه یقینا چې هغه څه ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورس شته، هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه په چټکه سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. پای کې بیا ځان له خپل مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه ان اف سي قیمت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکړي. پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت طرفه ما هغه دلچسپي نه ده کولی شوی، یقینا چې کارونه هغه څه خو نه دي شوی.
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پېښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته، لکه کورم چې کوم وزده پاله چینار التا نیوی کورس روان دی جوړیږي، په ساده کې نیوی کورس جوړیږي، په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې دی التا به یو جوډیشل کمپلیکس جوړیږي، په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي پالت اوس سروې شوی دا او هغه کې پورا سټرکچر او پورا نقشه سره به التا اوس نیوی بلڈنگ به جوړیږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودان نه د های کورټ په حکم جوړیږي، نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلي سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کما چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
د احمدالله دی لپورټ سره د خبرونې د پای شیبو ته راورسېدو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړ واورو.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 18 په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي افغان طالبان باور وکړي چې مځکه به یې د پاکستان پر ضد نه کاریږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی دا چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د ملک په یو شمیر شهرونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزی جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بینظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 18 نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دا وکړي چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالي بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیگا مشال رېډي تول چې دا مسله د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځ یو عسكر وژلی او 3 نور یې ټپي کړی دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 18 د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې سویدا تیریک دالبان پاکستان ایه زمواري منلیده. او ټاکل شوی دا چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل شي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوروال کاکړ لو زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو له سټوډیو اوس یې چې تر نغواړو د خدای پامان.